یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د دې خبرونې د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. د روانې خبرونې دوهمه نیمه نوربست اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې چې له 12:30 دقیقو وروسته به نشر ته سپارل کیږي، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم د افغانستان پر سوله او امن د بحث لپاره کابل ته تللی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 68 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې د دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي. د ترکیې صدر اعظم نن پر ځینو مسایلو د بحث لپاره په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. بن علي الدرم نن د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله او له هغې وروسته به له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هغه لومړی د اجرایي سرناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوي ترمنځ مذاکرات کیږي، تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري. په ټوله کې د بحث موضوعات د افغانستان امنیت او سوله، له تروریزم سره مبارزه، او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اقتصادي، تجارتي، تحصیلي او فرهنګي اړیکو مخکړه.
تمه ده چې د ترکیې صدر اعظم او اجرایي رئیس عبدالله بنن له غرمې وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 68 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې 10 تنه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 50 نور وسلوال ټپیان سوي او 2 تنه نیول سوي دي. د وزارت په حواله دغه پوځي عملیات د توپچي او هوایي ځواک په مرسته په ننګرهار، غزني، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، سرپل او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیر نه کړي. بلخو د اروزګان امنیتي مسؤلان وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان ځپل سوي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه سوي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لاس ته د خاص اروزګان ولسوالۍ د لوېدو خطر له منځه تللی دی. شغلي صدیقي ویلي په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 14 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 12 تنه نور ټپیان سوي دي. د اروزګان امنیه قومندان وایي په دغه عملیاتو کې د افغان کمانډو یو غړی او د ملي اردو یو سرتیری او یو پولیس هم وژل سوي دي. د اروزګان د امنیه قومندان په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو 2 اونیو راهیسې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نیولو لپاره 2 واري ډله ییز بریدونه کړي، خو په سیمه کې له تازه عملیاتو وروسته ولسوالۍ د سقوط له خطره بچ سوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت پرون په ویلامیه کې وویل که چیرې د راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ویلامیه کې ویل سوي د خپلو خلکو په وړاندې د کیمیاوي وسلو د کارونې په برخه کې د سوریې د رژیم تاریخچه انکار منونکې نه ده. په سوریه کې ژغورونکي او طبي کارکوونکي وایي چې دغه هیواد په دوما کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل سوي دي. دوما د سوریې په غوطي کې پرته ده چې د پلازمینې دمشق په لمنه کې د سوریې د حکومت د مخالفانو په لاس کې یوازنی ختیځ ښار دی. د رضاکارو ژغورونکو لخوا په خپره سوو عکسونو کې ګڼ جسدونه لیدل کیږي. د ټولنیزو رسنیو په ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. رضاکارانو ویلي چې د تلفاتو شمیر شایي تر دې زیات وي. ګومان کېږي چې دا برید د کیمیاوي ګازو په وسیله سوی وي. د سوریې حکومت مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې رد کړي دي. د بریتانیا سنډي ټایمز رسپانه وایي چې د دغه هیواد حکومت پر دې غور کوي چې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور ته نوی هویت ورکړي او امریکا ته یې ولیږي څو بیا پرې د حملې هڅه ونیسي. رسپانه د نامعلومو سرچینو په قول ویلي چې د بریتانیا د استخباراتي ادارې یا MI6 چارواکو د CIA له چارواکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. رسپانه وایي چې په نوو نمونو په امریکا کې د دوی اوسېدل دا احتمال کموي چې ووژل سي. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمنڅکي ودانۍ په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ سوی دی. تر اوسه څرګنده سوې نه ده چې په اور کې دا کس څنګه وژل سوی، خو ویل سوي چې اور تیر ماښام د دې اسمنڅکي ودانۍ په 50 پوړ کې بل سو. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي د اور وژلو پر مهال برسیرن ټپیان سوي دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې اور مړ سوی او په دې خوندي ودانۍ کې د اطفایي کارکوونکو د اور وژلو لپاره ستره هڅه کړې ده. په دې لوړه ودانۍ کې چې د دې تر څنګ چې خلک اوسي د ټرمپ د کاروبار مرکز هم سته. خو ښاغلی ټرمپ د 2018 کال له جنوري څخه چې ولسمشر سوی د نیویارک په ټرمپ ټاور کې نه اوسېږي، او د هنګري په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل سوي دي. دا ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شي اړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي. د اوربان واکمن ملت پال ګوند هیلمن دی چې په انتخاباتو کې به نږدې په سلو کې 50 رایې خپلې کړي. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې تر انتخاباتو مخکې سوي د ښاغلي اوربان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او نوموړی به د درېیمې دورې لپاره صدر اعظم سي. اوربان د مهاجرو مخالف دی.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی.
د ترکیې لوی وزیر نن کابل ته په یو ورځنی سفر راغلی. هغه لوی د اجرایه رئیس سره ناست دی. تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري.
د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصلو د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو پاړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د نړیوالو اړیکو له سارون کی مسافر ور سره هم مرکه کړې ده.
ترکیه هم کېدای شي چې د خپل خانوم او ښه شهرت په استفادې سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته د دغه ډلې مشران افغانستان ته انتقال شوي دي.
دا صحیح نه ده چې د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوي دي. دا فکر کوم چې یو اشتباه دی.
د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنه شو په سوریه کې یو اربیا د کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه ورکړ شوی. امریکایي په وړاندې سخت عکس العمل خودلې. په پیښور کې به مو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې لستري غونډې هم خبر کړو. یو شمیر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. وخت 12:08. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو، د ترکیې لومړی وزیر نن په یو ورځنی سفر کابل ته را رسیدلی دی. ویل کېږي داسې چې نوموړی به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او له هغه وروسته به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دی، اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس مهرباني.
مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په یو ورځنی سفر نن کابل ته راغلی. ښاغلی یلدرم به د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري، او له هغې وروسته به د دواړو هیوادونو پلاوي د مختلفو مسایلو په اړه مذاکرات ولري چې په هغې کې د افغان سولې پر رابطه، د توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې، او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د اړیکو دغه مسلې پکې شاملې دي. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل سره مې په همدې رابطه خبرې وکړې. د ښاغلي فیصل په خبره چې ښاغلی یلدرم به لومړی له افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري، او له هغې وروسته به د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم په مختلفو مواردو وغږېږي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي فیصل د خبرو برخه لوریدونکو سره وګورو.
د ترکیې وزیر نن کابل ته په ورځنی سفر راغلی. هغه لوړی د اجرایه رئیس سره ناست دی. تر ناست وروسته به دواړو هیوادونو د پلاوي ترمنځ مذاکرات کیږي تر هغه وروسته د هیواد له جمهور رئیس سره ګوري په ټوله کې د بحث موضوعات
بله اکرام صاحب او تمده چې د ترکیې صدر اعظم او د افغان حکومت اجرایي رئیس نن له غرمې وروسته په یو مطبوعاتي ناسته کې هم دوی حاضر شي او ښایي د خبریالانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي. اکرام صاحب، ترکیه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې او په مشخصه توګه څه موده وړاندې د سولې په رابطه باندې چې کومه ناسته په ترکیه کې شوې وه، د سولې په برخه کې دوی خپل رول لري او د اجرایي ریاست په خبره چې د موضوع د دواړو خواو د خبرو اصلي محوریت په هم د سولې پر رابطه باندې وي، اما په دې رابطه باندې زیات جزئیات ورنکړل، نو چې کله د دوی ناسته تر سره شي او مطبوعاتي ناسته کې هم خبرې وکړي نور جزئیات به هم راوځي.
خامخا ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. حدیث پردیسو چې کابل ته د ترکیې د لومړي وزیر د یو ورځنی سفر جزئیات ته وړاندې کول. په همدې اړه د کابل پوهنتون د استاد او د نړیوالو اړیکو له سارونکي موسی افریور سره هم غږیدلی یو. حدیث پردیس له خغلی فریور سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ترکیې د لومړي وزیر د سفر د ګټو په اړه پوښتلی دي.
ترکیه و په افغانستان کې ښه نوم او نشان لري او لکه آلمان د اروپایي وړو په منځ کې چې په افغانانو کې ښه نوم لري، ترکیه هم کېدای شي چې د خپل ښه نوم او ښه شهرت په استفاده سره د سولې د راوستلو لپاره زموږ دولت سره او خلکو سره مرسته وکړي.
بله استاد، او بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې. مثلا په کومو مواردو کې کلک جزئیات ته ورته
مخکې ستاسو اوردین کې هم خبر و چې ترکیه ځینې وړاندیزونه درلود دولت ته د افغانستان مسله و مخالف قواو سره چې دوی کېدای شي چې په ترکیه کې راشي او هلته د ترکیې په منګرسیب سره خبرې وکړي، او دا یو مهم ګام دی چې د ترکیې واد غواړي چې د سولې په هکله زموږ ملت سره او دولت سره مرسته وکړي. بیا زه ګمان کوم چې تر نورو هېوادو دی کولی شي چې د ترکیې واد کولی شي چې په د سولې په راتلو سره یا د سولې په راولو سره خپل دینی او سیاسي مسؤلیت ترسره کړي او د افغانستان د شخړو او د
بلې. استاد، لکه څنګه چې تاسو هم ښه پوهیږئ چې ترکیه له پاکستان سره هم اړیکې لري او ښې اړیکې لري، څومره دغه اړیکې کولای شي چې د سولې د ټینګښت په رابطه باندې او دا چې پاکستان په دې برخه کې رښتینې همکاري ته اړ باسي مؤثره تمام شي؟
رښتیا پاکستان وغواړي او عربي وادو چې پخوا د مخالفو مسله قوونه ملاتړ کول، دوی په رښتیا وغواړي چې ترکیې سره په دې موضوع کم کریم که کیده شی شدیم زمینه برابر کنی چی سوریه دیو منزگل ایواد پا عیس خپل مثبت رول ترسره کنی او دوال متعارب و دلو و خصوصا مخالف قواه زمینه برابر کنی چی دیم پا خپل موضوع کنی او بین الافغانی مذاکرات تشم پیشنی.
بله استاد، یو بل موضوع چې دغه د ترکیه د صدر اعظم سفر چې کابل ته کړي، که څه هم په دې رابطه باندې جزئیات ډیر نشته ویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په رابطه به هم بحثونه ولري.
دا ګنګوسی ما موریدل خو ځکه ما نه کوم چې ترکیه هیواد یو متمدن او مذهب هیواد او مذهب دولت دی، او زه ګمان نه کوم چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپو د کابل پوهنتون استاد موسی فریور چې حدیث پر دې سور سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
او هم د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه یوسف زدران وړاندې کوي.
د افغانستان بانک وای په هیواد کې د ډالرو ارزښت کم شوی خو په وړاندې ډېرې پروژې په افغانۍ تطبیقېږي. د دغه بانک وایان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دا او ځینې نور فیکټرونه د دې سبب شوی چې د افغانیو بیا د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې ټیټه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو ځینې څېړونکي او د افغانستان د طرفانو ټولنه د افغانیو د بیو په کمیدو اندېښنه کوي، وایي چې دا کار نرخونه لوړوي او بېوزلي ډېروي. خو د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې دا حالات څاري او د سیمې هیوادونو سره په پرتله افغانۍ پولی واحد اوس هم په ښه ځای کې دی. ټاکل شوی چې د پکتیا پانګوال د کرنې له وزیر سره په ولایت کې د بیلابیلو کرنیزو پروژو پر تطبیق او پانګې اچولو وغږیږي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د پکتیا سوداګر به د وزیر سره په دغې کتنه کې چې په کابل کې ترسره کیږي دوی ته د پانګونې په برخه کې د لازمو شرایطو په برابرولو وغږیږي. دی وایي د غونډې ډیر تمرکز به د کرنیزو توکو په وده، تولید، پروسس او دوی ته د لا زیاتو سهولتونو په برابرولو وي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د پکتیا، پکتیکا او خوست د جنغوزیو په پروسس او کرنیزو توکو په ودې ټینګار کړی دی او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1,080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1,060 افغانۍ، 1 لیټر پیټرول په 3.40 او 1 لیټر ډیزل په 2.40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د شاهزاده په سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ وروستۍ بیې په دې ډول دي: 1 ډالر 90 افغانۍ 80 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، 1 پاوند 96 افغانۍ 50 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، 1 زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ، 1 زر ایراني تومانه 14 افغانۍ 90 پوله او 1 زر پاکستانۍ کلدارې 596 افغانۍ.
درنو دوستانو، یو وار بیا هرکلی تاسی ازادي راډیو ته غواږی یاست. اوس هم ایوه نړیواله مسله د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې پریاغیانو د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د نویو حملو خبر ورکړل شوی دی. ویل کیږي داسې چې په دې حملو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې که دغه حملې ثابت شي روسیه به یې مسؤوله وي. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او همدا اوس را سره د پراګ له سټډیو دی. نوري صاحب، ستړی مشي که پایلې له دې نه کو چې د امریکا متحده ایالاتونو د دغه نویو کیمیاوي وسلو د حملو په اړه کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟
بله اکرام صاحب، مننه. د امریکا متحده ایالاتو وایي د سوریې د حکومت لخوا د احتمالي نویو کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه ځورونکي راپورونه له نږدې څاري او که دغه حملې تایید شي روسیه به یې مسؤوله وي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د سوریې د رژیم په سابقه کې د بحث ځای نشته. ناورت دغه راز زیاته کړې چې روسیه چې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړې ده او په بېرحمانه توګه په کیمیاوي وسلو سره د یو زیات شمېر سوریایانو د په نښه کولو بېخي مسؤوله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې متحده ایالات له روسیې غواړي چې د سوریې د رژیم ملاتړ سمدستي بس کړي او د کیمیاوي وسلو د نورو وحشانه حملو د مخنیوي لپاره هم له نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. بله اکرام صاحب،
یاخیانو مرستندوی ډلو د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څه ویلي؟
د سوریه یو یغی ډلې او نړیوالو مرستندوی ټولنو د شنبې په ورځ د سوریه حکومتي ځواکونه تورن کړل چې د دمشق په لمنه ختیځه غوطه کې پر ملکیانو د زهرناکو کیمیاوي وسلو بمونه غورځولې دي. سوریه یو اصله امریکایي طبي ټولنې هم ادعا وکړه چې په دوما کې پر یوه روغتون کلورین بم غورځول شوی چې شپږ تنه یې وژلي او په دوهمه حمله کې چې د اعصابو فلجوونکي ګازو په ګډون له مخلوط زهرجن ګازو کار اخیستل شوی یوه بله ودانۍ په نښه شوې ده. په امریکا کې ډیری د دغې ټولنې مشر باسل ترمانینی رویترز خبری آژانس ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان د دغو کیمیاوي وسلو په حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه له ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو او اروپایي اتحادیې سره تماسونه نیولي دي. د سوریې د ملکي دفاع په نوم یوې بلې ټولنې هم ادعا کړې ده چې د کیمیاوي وسلو د حملې نښې ترلاسه کړې دي. د رضاکارانو ژغورونکو له لوري په خبرو شوو عکسونو کې ګڼ جسدونه هم لیدل کیږي. دوی وایي چې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې ډېر لوړ وي. بله اکرام صاحب،
نوري صاحب، د روسي پښتنې په توګه د سوری حکومت تر اوسه په دې اړه کومې څرګندونې کړي او څنګه؟
تر اوسه پورې د سوری حکومت رسما څرګندونې نه دي کړي. البته له دې مخکې د کیمیاوي وسلو د حملو ادعاوې تل رد کړي. خو د سوری دولتي رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې د سوری ځواکونو په دوما کې پر یاغیانو کیمیاوي وسلې استعمال کړي رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې یاغیان د سقوط په حال کې دي او جعلي خبرونه خپروي. د سوری پوځ او متحدینو یې یوه ورځ وروسته له هغې چې د دمشق په لمنه د یاغیانو په وروستي مرکز دوما کې په هوایي هوایی حملو کې لکتر لګه څلوېښت تنه ووژل. البته په سیمه کې د درنو وسلو او هوایی بریدونو ته هم زور ورکړی دی. بل اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. نوري صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې د سوریې په دمشق کې یو وار بیا د کیمیاوي وسلو د کارولو خبر ورکړل شوی او امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه سخت عکس العمل ښودلی. اوس هم یو کورنۍ مسله د افغانستان دفاع وزارت د ایران د دفاع د وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته د دغې ډلې رهبران افغانستان ته انتقال شوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا محل په افغانستان کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده هوایی او ځمکني عملیات روان دي. رحمت افغان دا موضوع تعقیب کړی او سره په سټډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش دلیل وړ پړي مشان په افغانستان کې نسته. یوازې د دغه ډلې سره ګروپان په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هڅې تبلیغاتي چې ګواکې داعش دلیل مشان افغانستان ته تللي دي
دا صحیح نه ده. سه د داعش لیدران دلته په افغانستان کې انتقال شوی ده. دا فکر کوم سه یو اشتباه دی او مونږ د دغه مسائلو یا د دغه تبلیغاتو په مقابل کې دا وایو سه نه د داعش ځینې ترهګرې د پاکستان له خاورې نه دیخوا اوري.
ښاغلی رادمنش دا څرګندونې د ایران د دفاع د وزیر د هغه څرګندونو په غبرګون کې وکړه چې له ریشین ټوډی ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې داعش رهبران په قاچاقي ډول افغانستان ته انتقال شوي. امیر حتمی چې تازه مسکب کې خبرې کولې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو ټینګار یې کړی چې ځینې هیوادونه په عراق او سوریه کې داعش مشرانو شاتګ ته اسانتیاوې برابرې کړې وي او بیا یې افغانستان ته انتقال کړي. داعش ډلې په عراق او سوریه کې د ځینو سیمو رانیول کېدو وروسته په 1995 کال کې د ننګرهار په اچین او یو شمیر نور ولسوالیو کې فعالیت پیل کړ. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په یو راپور کې ویلي و چې د دغې ډلې فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. د راپورونو په اساس ننګرهار، کونړ، نورستان، جوزجان، بدخشان، فاریاب، هلمند او سرپل هغه ولایتونه دي چې د داعش فعالیتونه پکې محسوسېږي. د محل داعش ډلې په عراق کې بشپړه ماته خوړلې. سوریه کې هم له ورته حالات سره مخ دي خو کله ناکله په دواړو هیوادونو نوکي په حکومتي ځواکونو شریکي حمله کوي. د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون د لوړ پړو داعش مشرانو د ځای ګوټي پاړه کره معلومات نشته. که څه هم په افغانستان کې د داعش جنگیالیو پاړه بیلابیل ارقام ورکول کیږي خو افغان ولسمشر شاوخوا الله سورز وړاندې د تاشکند په کانفرنس کې ویلي و چې له درنو تلفاتو سربیره لا هم په دې هیواد کې تر 2000 داعش جنگیالي موجود دي. د پوځي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې باري ارز د ایران د دفاع د وزیر څرګندونې پروپاګاندا او ګولی او ټینګار کوي. که یاد هیواد په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري باید له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره دې شریک کړي.
دوی داسې کم شواهد او اسناد مستند نه لري چې هغه نړیوال شي او د هغه پر بنسټ باندې خپل د ادعا ثبوت کړي. صرف او صرف یو تبلیغاتي جنبه لري د دا خبرې او دا د افغانستان په چارو کې زه مستقل لا سوهانه بولم او ایران باید داسې اعمال څخه ډډه وکړي.
ښاغلی ارز زیاتوي ایران غواړي په دا ډول څرګندونو سره افغان حکومت او په سیمه کې امریکا ته ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش پر ضد منظم عملیات پر مخ روان دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې وړمشپه د جوزجان ولایت لپاره د داعش قومندان حکمت الله هم وژل شوی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم یو ولایتي مسله. په کندهار ښار او میوند ولسوالۍ کې هم د هلمند د پرلت په ملاتړ خیمې ودرول شوې. د کندهار ځوانان ویلي چې دغه خیمې په هیواد کې د سولې په نیت درولې دي. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
دلته په کندهار ښار کې د سولې په نوم درول شوې خیمې ته د سولې د ژغ د بدرګې لپاره له کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه ګڼ کسان راغلي او له حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي. د سولې په نیت په دې درول شوې خیمه کې د جګړې قربانیان او د جګړې د قربانیانو ماشومان هم ناست دي. پر لټ کوونکي خبرداري ورکوي که د افغان جګړې شکیل خوابي د سولې په تړاو د ولس غوښتنو ته جواب ونه وایي نو په وړاندې به یې ودرېږي. د دوی په وینا چې د سولې لپاره د اقدامات په رښتینی ډول بدرګه سي نه د پروژې او ګټو لپاره.
افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خیمه درول سوی دی حرکتونه په وجود راغلی دی فقط د سولې تر شهر لاندې موږ هم دغه یو د سولې شهر بدرګه کوو او په ټوله سیمه خصوصا لوی افغانستان کې د افغان ملت لپاره سوله غواړو
موږ پر دې درو طرفو ژغ کوو د لوی کندهار د میرویس او احمد شاه د زرغونی او نازو د کلي او وطن څخه ژغ کوو د لوی افغانستان ټوله ولسنه په یو تقدیر تړلی یو په یو تاریخ تړلی یو
د سولې په نوم په دغه درول سوي خیمه کې د جګړې قربانیان هم خبرې وکړې او د جګړې شکیل غاړې سولې ته راوبللې
نوز ما دا ټول طالبان او دا ټول شکیل غار صدا غشتنه ده چې جنگ ودری او سوله وکړي جنگ د چا سره کوي ما سره کوي ما ستاسو سره څه کړی دي هیڅ نه سره اساس ته تاسو پر کومه لار بس نور ګډون کړم ما د دوه ستر ګدې درلو دي تاسو ما سره واه نظام ول څه سره ما خپل بچانو خپل کورنۍ ته یو څه برابر ول هغه تارا باندې ودرول
لهیل من ورسته په زابل روزګان هرات کندهار شهر او میوند ولسوالی کې د سولې د پرلط خیمه په داسې مال کې درول کیږي چې لا هم حکومت او طالبانو په دې اړه ښکاره دریز نه دی اعلان کړی خو د کندهار په ګډون ټول پرلط کوونکي وایي تر هغو خپلې خیمې نه ټولوي چې حکومت او طالبان یې سولې ته نه وي چمتو کړي
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د پرلتونو او د سولې د غوښتنې دغه خیمه وروسته له هغې ودرول شوې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې په نوم باندې یوې ډلې د پاکستان کې د پښتون د پښتنو د حقوقو په اړه باندې دغه سي پرلتونه وکړه نن هم په پاکستان کې د پښتنو میشتو سیمو څخه زرګونه کسانو په پیښور کې راټول شوي دي سو د پاکستان د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړي د دغه غونډې تنظیمونکي وایي تمه ده په دې پراخه غونډه کې به تر 50,000 کسانو برخه واخلي یو د دغه غونډې یو تنظیمونکي ګلمرجان سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړی ده
دلته اصل دا کیږي په خلکو ګنګوسي دا وی چې په خواري جنوبي او خیبر پښتونخوا سیاسي تور ډیره فعال نه ده دلته سیاسي ګوندونه ډیر داسې نظریاتي کار نه دی شوی زما په خپل د ځان سره اکثر دا کولو چې یو لس 15,000 خلک راشي دا به ډیر وي خو دا زه چې جلساګاته راورسېدم دا خلک داسې په قطارونو کې روان دي جلساګاته نه نه کیږي نو زما اکثر دا دی چې دا شمېره به تر 500,000 بالا کیږي تر 500,000 به سیوا کیږي نو زه امید لرم چې دا به د پیښور په تاریخ کې دا به د ټولو نه غټه جلسه وي او دومره مخلوق به بیا د پیښور خاریانو یا د دې ځای ولسونو نه وي لیدلی نو زه اوس ډیر ډاډه یم چې دا به تر 500,000 ښه په اسانه سره دا شمېر اوړي دې جلسې ته د جنوبي پښتونخوا د ټولو ښارونو نه حتی د ټول جنوبي پښتونخوا چې کومې پښتني ضلې دي د هغې نه جلوسونه پرون رارسېدلي دي د خیبر پښتونخوا د ټولو سیمو نه جلوسونه په لارې را روان دي یا را رسېدلي دي د منځنۍ پښتونخوا نه یعنی د ټولو پښتونخوا وطن د هر ښار نه د هرې ضلې نه د هرې ایجنسۍ نه داسې په زرګونو کې خلک را روان دي د مشرانو بالکل داسې یو ماحول جوړ شوی دی چې د روډونه ټول موټرانو اخیستي دي ګاډو اخیستي دي نو د پښتونخوا د هر ګوټ نمایندګي په دې جلسه کې شته دی
ستاسو تصور څه دی چې دا غونډه به د پښتنو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پریکړونې او وروستۍ غونډه وي یعنې تاسو به وکولی شئ چې خپل اهداف ترلاسه کړئ
دا ډیر پیچلی سوال دی پیچلی په دې معنا چې د پاکستان کې د پښتنو دا مارونی دا وهل ټکول دا د تیرو اویا کلونو نه په یو شکل په بل شکل کې روان دي او زما باور نه دی چې د پاکستان ریاست به زموږ غږ په دومره لږو په 500,000 په 10,000 انسانانو غږ به د دوی غوږونو ته ورسیږي مونږ دا اخیرنۍ جلسه نه ده او دا زموږ اولنۍ جلسه هم نه ده مونږ دا وخت د جنوبي پښتونخوا څلور ضلې کړې دي دا چې مونږ پیښور وکړلو مونږ به د پښتونخوا وطن هرې سیمې ته هرې منطقې ته ځان رسوو په دې ټولو پښتنو به جرګه کوو خپل ټول پښتانه به د دوی په زړونو کې چې کوم د ریاست یره تره خوره کړې ده هغه به چې مونږ هغه یره تره د دې خلکو د ذهنونو نه را وایستله چې مثال ما به وژني ما به تری تم کوي ما به پورته کوي زما سره به ناوړه عمل کېږي چې مونږ پښتون کله په دې پوه کړلو مونږ ډاډه شولو په هغه ورځ به مونږ اهداف ته رسیږو. دا زه دا د یوې جلسې سره نه تړم کېدی شي دا زمونږ نه څلور میاشتې واخلي، زمونږ نه پنځه میاشتې واخلي، زمونږ نه کال واخلي، خو زمونږ به دا سلسله جاری وي. په نن جلسه کې به مونږ د نوي جلسې اعلان هم کوو.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واوري 12 بجې او 13 دقیقې شوې. دا نیم ساعت خبری مجلمو په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت نور بسته او نیزي خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیسی وړاندې کوي له ازادي راډیو سره پاتې شي. خلاغینه وړم مخکې سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ترکیې صدر اعظم بنی علي الدرم پر ځینو مسایلو د بحث لپاره نن کابل ته لاړ. افغان مقامات وایي چې د افغان چارواکو سره به د ده په بحثونو کې د افغانستان سوله او امن، د ترورزم پر وړاندې مبارزه او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د همکاریو مسأله شاملوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 68 مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن ویلي چې دغه تهاجمي او تعرضي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوي او په وژل شوو کې د داعش ډلې لس تنه غړي هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وحشتناکې کارونې د بل مورد په اړه راپورونه له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې که چیرې د راپورونه تایید سي، روسیه به چې د بشار الاسد د رژیم په ننګه په سوریه کې جنګیږي مسؤوله وګڼل سي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په یوه حمله کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. د بریتانیا سنډي ټایمز رسپانه وایي چې دغه هیواد حکومت په دې غور کوي چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته نوی هویت ورکړي او امریکا ته یې ولیږي چې بیا ورباندې د حملې هڅه ونیسي. په نیویارک کې چارواکي وایي د دغه ښار د ټرمپ ټاور د اسمنڅکي ودانۍ په یوه اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې یو تن مړ شوی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې په اور کې دا سړی څنګه مړ شوی دی. او د هنګاري په پارلماني انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره دری ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي دي. دغه ټاکنې به د دغه هیواد د اوسني شیاړخي صدر اعظم ویکتور اوربان قوت معلوم کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس دی شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په تخنیکی چاره کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د خبرونې نننۍ موضوع مو لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته خبرونه هغه مېرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. په همدې مسله خبرې کوو او تاسو هم کېدای شئ چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د اونۍ په جریان کې کوم شمېره چې فعاله وي 0909 شمېره فعاله وي، او که مېرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري مختلف دلایلو له کبله قضیو ته په وخت رسیدن نه کېږي، کولی شي په دې شمېرو را سره تماس ونیسي. او د ټلیفون شمېرې چې همدا اوس تاسو را سره کولی شي په تماس کې شي 0725500 0909 40 15 30. په دې شمېرو را سره تماس نیولی شي. په نننۍ خپرونه کې میلمانه هم لرو. نننۍ میلمانه مو مدني فعاله زهره امیری ده چې خپرونه ته راغلې. امیری صاحب خپرونه ته راغلی.
زنده و سلامت باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو صدای آزادی.
تشکر. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې موضوع دا ده چې په افغانستان کې عدالت ته رسیدل او په مشخصه توګه د مېرمنو لپاره څومره ستونزمن دي او څنګه کېدای شي چې بالاخره په دې برخه کې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه حل شي. امیری صاحب، در نخست از شما میخواستم میره بپرسم که چی فکر میکنین در افغانستان مشخصا به عدالت رسیدن و برای خانمها این مسئله چقدر مشکل است و چطور میشه که مشکلاتی که در این راستا وجود داره او را حل ساخت؟ میبانی
زنده و سلامت باشین. واقعا مشکلاتی که امروز خانم های افغانستان یعنی در چالش ها و مشکلاتی که سر رایشان هست، یکی از مشکلات هایی هستن که اینا زمان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن با مشکلات ها و چالش های فراوانی روبرو میشن، که از آن جمله متاسفانه فرهنگ سنتی که در جامعه حاکم هست و ضمن جامعه مرسا سالاری که هست و تبعیض های جنسیتی و زورگویی باعث ازی میشن که اینا مشکلات هایی را که دارن در خانواده ها سپری میکنن، اینا از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی اینها را فرارویشان استفاده میشن و نمیتونن اون صدای عدالت را به گوش مسئولین برسانن.
و بدون از این که گفتین که جامعه ما شما یک جامعه سنتی است، فکر نمی کنین که در خود ارگان های عدلی و قضایی هم مشکلات باعث ازی شده که به یک شکل در کل و مشخصا خانما به نتانن ناظر شون و مشکلی که داره او را حل بسازه؟
دقیقا، ما نه تنها تبعیض های جنسیتی یا جامعه مرد سالاری در بالکل در افغانستان بس بکنیم، در نهادهای عدلی و قضایی همچنان این سنت هنوز هم پابرجا هست. زمانی که یک خانم مراجعه میکنه، یک حس توهین برش، یک خانم معرفی میشه که همانا خانم های بدرفتار در جامعه هستن، اینا با نزاکت های فامیلی مراعات نکرده، اینی باعث میشه که نهادهای عدلی اصلا توجهی به قضیه خانم نمیکنه و بیشتر امو حس مردانه سالاری که هست که ما متاسفانه بیشتر بانوانی را که در نهادهای عدلی و قضایی نداریم و اکثرشون آقایان هستن، متاسفانه رفتارهای مردانه سالاری از اینها باعث ازی میشن که یک خانم نتوانه مشکلاتی را که در خانوادهشون سپری کرده و مورد شکنجه قرار گرفته اینا را در نهادهای عدلی بازگو بکنه.
و می مسئله گفتین که نبود خانم‌ها در ارگان‌های عدلی و قضایی، مشکل در کجاست؟ واقعا هم یک مشکل بوده که تماسایی که داشتیم شنوندگان متعدد از اینا شکایت داشتن، چرا دلیل در چی است که دختر خانم‌ها یا به یک شکل حاضر نمیشن در ارگان‌های عدلی و قضایی وقتی که درس میخوانن کار بکنن، یا در کل نیست؟ دلیل اصلی و عمدش ما در چی میبینید؟
سلامت باشن. دلیل اصلی اینجا در حکومت هست که اینا دختر خانم ها یا خانم هایی که در رشته سارنوالی و قضا اینا تحصیل میکنن، اینا را به او وظایف نمیگمارن. اگر این خانم ها وارد بخش های سارنوالی و نهایت عدلی، نهادهای عدلی و قضایی شون، ما فکر میکنم که 80% مشکلات خانم ها رفع هست، چرا که یک درد یک خانم بیشتر خوب حل کرده میتونه. در کابل ما تنها بررسی کرده نمیتونیم، ولایت هایی هست که امروز حتی ما یک سارنوال خانم، سارنوال بالکل نداریم، ولی یک قاضی خانم در او ولایت ها نداریم که مشکلات اصلی یک خانم نمیتونه مشکلاتش برای یک مرد بازگو بکنه. در این عرصه هست که مشکلات جدی با خانم ها روبرو هست. اینا زمانی که از شکنجه های روحی از خانواده هایشان هستن، اینا که میان در زمان در نهادهای عدلی بر یک آقا نمیتونن اون مشکلات هایی که در خانواده سپری کرده، رنج ها و چالش هایی را که سپری کرده، بر یک آقای قاضی معرفی بکنن.
تشکر امیری صاحب. تاسو بهتر اگرزم موریدون کو فکر کو می اوریدون که سره تر سره تماس کړی. سلام ستړي مشه لکم زینه ماډی کنی ولی
سلام بلې محترم اجس پر دی استاد، السلام علیکم دا غویر رټول کار کوم کاور کوم کو ته او تاسو اغلی مېلمنۍ ته سلام علیکم پښتون.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، خرغلی خبرونه ته مهرباني.
تشکر ډیر شمو زو متکرې وطن باندې وکي چې جامه د عمل واغوندي. ما بار بار ویلی دی چه کم خوشونتونه چه ده شدو پرزید بانی روان دی یا ده خوندو یا ده نورو پرزید بانی روان دی موسیم هم که پا دیر لورا کچه بانی مانا داره چه یو خواگایی چه تا منو ورکه ورسوه بل ده چه عدالت رسیدگی نه چه مور اصلا خپل زنده دی اصلاح کرد، یعنی قانون مو قانون د عدالت مخفل پرزان لري چې ذکرې مې شو خپل پرزان ته تدقیق نکو بیا پر خور نو ستدقیق کولې اصلا قانون پیژنو نه کچېری قانون مرو پیژنو بیا د خور او د لور په ترمن زم عدالت کولې سو د لور او د پلار په مابین ما د کورنۍ کې ما عدالت راځي ته جامع کې تاسو د ملمنې سیم پښتنه دا د څنګه کېدل شي چې په یو بېسواده جامعه کې یا په یو بېتعلیمه جامعه کې چې تر اوسه عدالت نه وي تطبیق شوی، څوک یې باید تطبیق کړي؟ او بله خبره دا ده، په بعضې مواردو کې د خشونت خبرې کېږي، یعنی نر خو که بېکاره هم وي پر ښځې باندې خشونت کوي، که چېرې پر سارا باندې جنګ کړی یم پر ښځې باندې خشونت کوي. په بعضې مواردو کې دغه ښځې هم د تعلیم د نامه څخه سوء استفاده کوي، یا خپل د نړۍ پر ضد خشونت کوي، یا د ورور پر ضد خشونت کوي، یا د پلار دغه څنګه کېدلی شي چې ورک شي او څنګه کېدلی شي چې څو سازایي ورکول
شي. یو پوښتنه ما تاسو نه لرله، د خبرو په جریان کې تاسو ویل چې قانون اول موږ پر ځان نه دی تطبیق کړی، ستاسو له نظره دلیل په څه کې ګورئ چې ولې موږ نه شوای کولی یا نه دي مکړی چې قانون په ځان تطبیق؟
دلیل دا دی حدیث پردیس کې په ډیرو مواردو کې وخت سره په افغانستان کې دغه خرافاتو، رواجاتو، رسوم او عنعنات چې دغه عنعنات چې یو سړی عقل خپل د لور نوم چاته نه اخلي، یعنی خپل د لور نوم اخیستل آر ګڼي، خپل د خور نوم اخیستل آر ګڼي. او بله خبره دا ده چې موږ په موږ کې تعلیمي اصلاح نه ده راغلی، موږ دلته یو بې سواده جامعه ده، نو په یو جامعه کې چې تعلیم نه وي
بلې. قاری صاحب ډېر مننه کوم. قاری صاحب پښتون و چې له فاریاب څخه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو تر څو چې بل اوریدونکی وصل کېږي. قاری صاحب پوښتنې لرلې، دوه پوښتنې وي، تاسو به یاداشت کړي وي چې څنګه کېدای شي په یو بې سواده ټولنه کې چې سواد کچه ټیټه وي هلته قانون عملي شي، او په ځینو مواردو کې په خپل مېرمنې د مېرمنو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، دې مسلې ته کې شرک مېره باندې.
زنده بوشن. با سپاس از سوال برادرمون که اینا اشاره کردن. خب در یک جامعه که هنوز عدم آگاهی در اوجش است و تقریبا من فکر میکنم 60% از جامعه که بی سواد هست، واقعا مشکل است که ما قانون که وضع شده ما این قانون تطبیق بکنیم. ولی این راه حل داره. راه حلش این است که ما بتانیم سطح آگاهی ها را نه تنها در پایتخت افغانستان، در همه ولایت ها از طریق مکاتبی که ایجاد شده ما بگذاریم دختر خانمایمان، برادرایمان اینجا تحصیل بکنن، که تا سطح آگاهی را ما بتانیم بلند ببنیم، که این سطح آگاهی بلند رفتن سطح آگاهی باعث از این میشه که ما از کاهش خشونت داشته باشیم. و همچنان ملاهای مساجد میتونه در این عرصه خیلی نقش ارزنده ای را داشته باشن. اینا از طریق خطبه هایی را که برای مردم ارائه میکنن از حق و حقوق خانم ها برایشان گفته شوه که خانم ها حق و حقوق دارن و اینا باید از نعمت تحصیل برایشان داده شوه که یک حق اینا هستن، و ضمناً از حق و حقوقشان که اسلام برای خانم ها عطا کرده اینا را باید با خبر بسازن. درست است ما مشکلات ها را میپذیریم که امروز عدم آگاهی هست، اما آگاهی رای حل دارن. همینا رفتنشان دختر خانم ما به مکاتب هست، به مدارس هستن، که اینا سطح آگاهیشان را بلند ببرن، و همچنان رسانه ها.
مسئله آگاهی هم را گفتین، شما هم شاید موافق باشین که در طول 16-17 سال کارهای زیادی در این راستا شده، چرا نتانستن به مو شکل که انتظار میره نتیجه بده؟ یعنی هدف می است که پروژه های متعدد و کارهای متعدد صورت گرفته، دلیل در چی بوده که نتیجه مطلوب نداشته؟
زنده باشین. دلیل و ضعف مدیریت بوده که متاسفانه در طول این 13 ساله که در با هزینه های هنگفته که جامعه جهانی و نهادهایی که در افغانستان بودن، اینا به خاطر آگاهی مردم، به خاطر رفع کاهش خشونت علیه زنان کار کردن. اما متاسفانه امنیت یکی از چالش های هست که ما امروز فراروی از او هستیم، و نمیتونیم که در مناطقی که خانم ها یا مثلا آقایان مشکل دارن و از نعمت های سواد محروم هستن، ما در اونجا برای اونها آگاهی ارائه بکنیم. اینا مشکلات هستن که بیشتر مشکلات های امنیتی سر رای این مشکلات شده.
بله. تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د ونی په جریان کې 0901900006 شمیره فعاله وي، او غمیرمنې چې ستونزو سره مخ دي کولای شي له موږ سره تماس ونیسي. یو تماس لرو. سلام، ستړي مشي له کوم ځینه ماډی کنیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فردیس صاحب سلامونه
وکړي له خلکو چې جوړ وروغي. وعلیکم السلام، مهرباني. نوم دې راته وای ورور، له کوم ځینه دې تماس نیولې؟
زه خیر ده پردیس صاحب، نن دا لازم غړو کوم او کاپیسان تاسو سره فکر خبر باندې ما
کاپیسان
فرق سلام پردیس صاحب، زه به یو خبر چې دا مخ کې قاری صاحب پښتون دا اړیکه ونی ولا چې هغه خبرې وکړي کنه، زه وایم چې دا نن سیاست راځي بخاطر که چې عین نارینه په دې حالاتو کې مواجیدی او خپل غږ نه سپورته کولای، نو زنانه دفاع خو به یا به ورور کې یا به پلار کې د نارینه.
بله فکر کوم له دوی سره مو تماس پری شو. په هر حال د دوی مطلب مونږ واخیسته او بل تماس هم لرو. سلام ستړي مشي. بله فکر کوم له دې اوریدونکو سره مو هم تماس پری شو. قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې شمیره تکرار کړه، د اونۍ په جریان کې زموږ شمیره فعاله وي، 0909-99-00 شمیره د نور بس خبرونه. هغو میرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله او په وخت ورته رسېدنه نه کېږي، کولی شي له موږ سره تماس ونیسي. یو اوریدونکی لرو. سلام ستړي مشي، خبرونه ته راغلی. له دوی سره مو هم تماس پری شو. قدرمنو اوریدونکو، هر کله چې له موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتر موقعیت انتخاب کړئ تر څو اړیکه په سم شکل له موږ سره وصل شي. بیا هم اوریدونکو ته وار ورکوو، خو اوس ورځو یوه لنډه دمه راخلو. له دمې وروسته بیا هم له اوریدونکو سره به پاتې شو او میلمنې سره به هم د موضوع په اړه خپل بحث ته دوام ورکړو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي. خانم زهره، یک شنونده ما تماس داشتن از کاپیسا، نامشان نگفتن، اما سوالشان رو شما یادداشت کردین. گفت که نه تنها مسئله به عدالت رسیدن یک مشکل جدی برای خانم هاست، بلکه برای آقایان هم این مسئله جدی است. تا این می جگه پیش بود باست ماش قطع شد. بفرمایید.
زنده باشین. مشکلاتی که نه تنها امروز خانم ها در نهادهای عدلی و قضایی دارن، بلکه آقایان هم از یارسه خیلی رنج میبرن، چون زمانی که یک پرونده تا این مراحل میشه خیلی زمانهای این ضعف مدیریت در نهادهای عدلی و قضایی هست. زمانی که پرونده بررسی میشه خیلی مدت ها مگذره که تایی به او صدای عدالت، صدای عدالت از اینها رسیدگی شوه و حق تحقق احقاق از اینها شون. و ولی در عرصه خانم ها مشکلات خیلی زیاد هست. زمانی که یک خانم در عرصه نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن که نه تنها از طرف فامیل اینها توهین و تحقیر میشن، از طرف نهادهای عدلی هم متاسفانه با هزاران مشکل و چالش که ما به صراحت گفتم میتونم اینا روبرو میشن. ولی در عرصه آقایان حتی فامیلشان باشان هست، فامیلشان از اینا حمایت میکنه و حداقل از خویشاوندا و اقاربشان با اینا هستن، اما با یک خانم هیچ کس حاضر نیست که حمایتشان بکنن. چرا؟ زمانی که خانم به یک نهاد عدلی و قضایی مراجعه میکنن، اینها را به عنوان یک کسایی میبینن که امی عرفه که در جامعه حاکم هستن، میگه زن باید در خانه باشن. یعنی زمانی که خانم در نهاد عدلی و یا زمانی در یک ارگان پلیس شکایت میکنه، اینها را به یک خانم متاسفانه بد اخلاق و بد رفتار ترجیح میدن. یعنی برشان یک صحبت هایی را بر از اینا هم چیزهایی را تلقین میکنن. اما در عرصه آقایان که درست است، اینایی که در ولایات هستن، زمانی که پرونده اینا تا کابل میرسن، خیلی مشکلات ها و زمان ها میگذرن. تقریبا ما شاهد از این هستم که یک آقایی که صدای عدالت در عرصه ای که خانم ها، ما دیگر خواهر من را به بد نمیدم، خیلی تلاش کردم و متاسفانه صداهایش در نهادهای عدلی و قضایی بسیار وقت ها زمانگیر شد که صدایشان شنیده شد، اما رسیدگی دقیق هم نشد. که این ضعف در نهادهای عدلی و قضایی ما هست که ما توجه دولت ما را در عرصه خواهان هستیم که بیشتر در عرصه برای مردم یاری برسانن که تا اینا بتونن به مون پرونده هایی را که دارن زودتر حل شود.
و می مسئله که شما به اشاره کردین در کجاها زیاد محسوس میشه؟ در اطراف و جاهای دوردست و یا در شهرها؟
در شهرها برفعلا با بعض آگاهی هایی که امروز در شهرها به علل که امنیت هست، یک کم امنیت نسبی که در شهر حاکم هست، میتونن بانوان یا آقایان میتونن همین مشکلاتشان را رفع بکنن. اما در ولایت ها ما بسیار مشکلات را داریم که خانم ها همانجا که پیشتر هم اشاره کردم که فرهنگ سنتی و جامعه مردسالاری اینا باعث میشن که خانم اگر با هزار دختران مشکلاتی که در خانواده سپری میشن، لت و کوب میشن، توهین و تحقیر میشن، اینا زمانی که به نهادهای عدلی مراجعه میکنن حتی اینا صدایشان را نمیشنون و به پروندهشان اصلا ماها و سالها بگذره نگاهی نمیکنن که پرونده از اینا چی باعث ازی شده بود که خانم آمده بود صدای ندالت کشیده بود. اما اینا باعث میشه که به محاکمه های داخلی خود مراجعه بکنن، یا مثلا نمو محاکمه طالبانی هم گفته میتونیم که اینا با او عرصه رجوع بکنن که باعث خود به نوع خودش یک خشونت هست. اما در شهرها فعلا نسبتا این درصد کاهش هست، میتونن مردم شکایت بکنه و رسیدگی نسبتی هم هست، اما در ولایت ها ما چالش های را داریم که اصلا رسیدگی وجود نداره.
و اهمیت و رول عالمان دین شما برش اشاره کردین، رسانه، و میخواستم که ارگان ها و سازمان های بین المللی در راستا چقدر نقش برازنده داشته ادا کرده میتونه و چقدر تا بال واقعا وظیفه خود انجام داده.
زنده باشین. سازمان های بین المللی و نهادهای مسئولی که در ارسا کار میکنن اینا نقش ارزنده ای را دارن که تا اینا زمینه ها را ایجاد بکنن برای که بانوانی که محروم هستن و آقایانی که امروز ما نه تنها ما دنبال ازی هستیم که جندر چگونه مراعات بکنیم، در پی ازی هستیم که جندر مساویانه مراعات بکنیم، چه آقا هستن چه خانم هستن. در عرصه خانم ها قبلا هم اشاره شد که جامعه مردسالاری هست، عدم آگاهی هست، نمیگذارن که بانوان تحصیل بکنن، نمیگذارن که وظایف داشته باشن، نمیگذارن که مشکلاتی را که در خانواده ها دارن اینا را به یک نهاد بازگو بکنن. نهادها اینجا مسئول هستن که زمینه را ایجاد بکنن برای آگاهی در مناطق دوردست افغانستان که یکی از مشکلاتی که بسیار واقعا مردم افغانستان رنج میته اینمی عدم آگاهی هست. اگر سطح آگاهی در افغانستان بلند بره ما مطمئن هستیم که خشونت هم کاهش یافته و دیگر دنبال این چالش ها و خشونت ها نیستیم.
بله قدر منوریدون کو 0922 2015 50 0995 40 15 30 د ټلیفون شمیرې مودي او تاسو کولی شئ چې همدا اوس له موږ سره تماس ونیسئ، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که له میلمنې هم پوښتنه لري یو تماس لرو. سلام، ستړي مشي خبرونې ته خراغ لئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان د شمه پردیس صاحب تا ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به ویلین تر غلی نور مرجان زیرک د خوست ولایت نه.
زیرک صاحب خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړه ورور.
قربان د شمه راځم. زه هم په دې غواړم چې د موضوع باندې وغږېږم. ښه موضوع منن بیا انتخاب کړی دی. موږ وایو چې محکمه هغه وخت یو دوسیه چړلی شي چې کله هغه یو په جرم باندې ونیول شي. زه ګورم پردیس صاحب چې په اوسنۍ حالت کې په اوسنۍ شرایطو کې زه درته غږېږم چې موږ دغسې په غټو غټو سان ونیول شي او حد یا کس چې خلاص شي او دوسیه بېرته په څرنوالۍ کې پاتې شي. نه پردیس صاحب، نو که چېرته دې ته ډېره پاملرنه وشي چې څوک چې د قید نه خلاصېږي بیا دا والې دې ته دې پاملرنه وکړي چې شاید زه د دوسیه په چیش توګه وڅېړم هغه ته ډېره پاملرنه وکړي. کله چې هغه دوسیه وڅېړل هغه د عقل دي بیس ګرځي چې او تاسې چېرته د کومې ستونزې یا هغه ونهشي چې دوسیه په څرنوالۍ کې بیا ګرځ پرانیستل شي. نو زه دومره ستونزو ته موږ ډېره پاملرنه وکړو پردیس صاحب، او بالخصوص ستره څرنوالۍ نو خابه وي. خدای دې وکړي چې هغه ستونزه افغانستان کې حل شي.
مننه کوم زیرک صاحب، خو اوس نه اړیکه نیم به خپل نظر درلوده. یو بل تماس هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشئ، مهربانی وکړئ. خاله دوی سره تماس پرې شو. یو بل تماس ښه تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي. امیری صاحب، تماس برادر ما از خوست مسئله گفتن که در لوی چارانوالی باید اگر توجه جدی شوه. مشکلات، یعنی اکثر مشکلات در اوجه است، اما دو سه هفته پیش ما سخنگوی لوی چارانوالی را با خود داشتیم و این مسئله که سرش امروز بحث کردیم، گفتن که به این مسئله ما یک سرانوالی اختصاصی را معاونت شه اختصاص دادیم و به مسائل رسیدگی میشه. اما یک استدلالی که وا داشتن گفت که مشکلات تا حد زیاد است که توقعات بسیار زیاد است و اما ما تلاش خود داریم. بفرمایید در رابطه اگر شما میخواین چیزی سبب بفرمایید.
زنده باشین. در این عرصه هم همان طوره که همه ما شاهد هستیم، چون کشورهای جهان سوم مشکلات هایشان را می داشته باشه، اما برای مشکلات ها باید یک راه حل وجود داشته باشه، راه حل که بتونن به دوسیه ها و پرونده های مردم عزیز ما که مشکلات در یک مشکلات به سر می بیاد، مثلا جرمی را کردن اما معلوم نیست که اینا باید در کدام طرف قرار بگیرن. در این عرصه باید نهادهای عدلی و قضایی به زودترین فرصت اینا را راه هایشان را مشخص بکنن، تکلیفشان را مشخص بکنن. نشوه که بار بکنن که یک فردی که از پکتیا میاد دنبال در پروندهشان در کابل، اینا هم مصارف گزافه که در اینجا میپردازن و هم رسیدگی نمیشه بر سر وقت بر دوسیه است. اینا واقعا اینا یک فلاکت آور است برای هموطنان ما که واقعا رنج و مشکلات ها را سپری کرده.
و خانم امیری، شما اشاره کردین به مشکلات متعددی که وجود داره. اگر نتیجه گیری کنیم بحث امروزی خود را، مشخصا از کدام راه ها میشه که در افغانستان، چون بحث ما امروز سر این موضوع است که مشخصا خانما به عدالت مشکلاتی که در راستا وجود داره حل شوه، و کدام راه را شما پیشنهاد میکنید؟ بفرمایید.
زنده باشن. رای حل که فعلا ما باید روی آن تمرکز بیشتر داشته باشیم که چگونه میتونیم مشکلات زنان را در نهادهای عدلی و قضایی کاهش بدیم، است که باید در همه نقاط افغانستان سطح آگاهی را بلند ببریم تا که بتونیم از حق و حقوقی که زنان داره اینا را به درستی آگاه بسازیم، تا باشد که از خشونت و پایین رفتن سطح خشونت کم شود. و ضمن نقش هایی را که دولت داره باید در عرصه‌ای که حکومت باید ایفا بکنه، نقش هایی هست که تحقق عدالت اجتماعی برای همه شهروندان، چی از طبقه وناس باشه و چی طبقه ذکور باشه، باید اینی سطح ها مد نظر گرفته شود. دولت مسئول هست که زمینه های اجتماعی را برای تمام ادبای افغانستان، چه خانم و چه ذکور، اینا رعایت بکنن، اینی مسئولیت هایشان را برایشان برقرار بکنن. و ضمن سطح آگاهی به نظر ما بهترین راهی هست برای کاهش خشونت علیه زنان.
بله خانم امیری، بسیار زیاد تشکر که با برنامه تشریف آوردین. قدرمون آوریدون کو لطاس و من نکم یو زلبی اغش میره تکرارا و مچه دونه پا جریان کفاله وی 0 و 9 و 6 و 9 و 0 و 9 و 6 و 0 و 9 و 6 میره دونه پا جریان کفاله وی، او اغا مرمنی چه پا عدلی و قضایی بانسوتونو که لستونزو سر مخامخ دی کولیشی لمونگ سر تماس و نیسی ترسوی مونگ مشکل لرونده مراجی و سر شریک کو. لکه څنګه چې میرمن امیری ویلی، همداراز ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې باید د تاوتریخوالي د خزینه قربانیانو عدالت ته د لاسرسي په برخه کې دغه مسله باید پیاوړې شي. مشخص وړاندیزونه هم کړي دي. نو د نننۍ خبرونې بحث چې د عدالت ته د رسیدو او مشخصا په دې برخه کې میرمنې چې کومې ستونزې سره مخامخ دي، په دې رابطه هم بحث درلود. له امیری صاحب نه مننه کوم. له تاسو اورېدونکو تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
ټول اوراکي ویالا الله زمشکار دی وای وای